السلام علیکم تاسیا زدی رادیو تغواج اسپا بنسن کی د سحر لس بجے سوی بل خبرونه مو پیس وچ ډیره برخه د ازادی رادیوی مجلی ته زنګړی سوی د خو په خبرونه کې زین راپورونه هم خبرو او ری چې د امریکا لوی درستیز پرون لولسمشر سره پر زین مسائل خبري کړي په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په شمال کې د تیرې اونۍ حملې وغندلې. په کابل کې د تیرې شپې اور لګیدنې د سر او مال زیانونه اړولې دي. د امریکا او چین چارواکي د راتلونکي دوشنبه او سه شنبه په خپلو کې خبرې کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په شمال کې پر امنیتي پوستو وروستۍ تنظیم شوې حملې وغندلې. دغه شورا پرون په ویلامیه کې ویلي چې د امنیت شورا غړي هیوادونه افغان حکومت او د قربانیانو کورنیو ته د خواخوږي مراتب وړاندې کوي. دغه شورا ویلي چې وسلولو طالبانو د دوشنبه نه وخته په سرپل او بلخ ولایتونو کې په دریو سیمو کې پر امنیتي ځواکونو حملې وکړې. امنیت شورا وایي چې په دغو حملو کې لږ تر لږه 20 پوځیان وژل شوي او تر شلو زیات نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپله اعلامیه کې ویلي چې دوی یو وار بیا ټینګار کوي چې تروریزم که په هره بڼه وي نړیوالې سولې او امن ته جدي خطر ګڼل کیږي. د بې سرحده خبریالانو ټولنې په افغانستان کې پر دوو راډیوګانو حملې وغندلې. د ټولنې د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د تیرې میاشتې په وروستیو کې په افغانستان کې پر دوو راډیوي سټیشنونو حملې سوي دي. لومړۍ حمله 12 ورځې مخکې په نورستان او دویمه 9 ورځې مخکې د هرات په غوریان ولسوالۍ کې سوې ده. هند د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه څرګندونې رد کړې چې د هند صدر اعظم نریندر مودي ورته ویلي چې په افغانستان کې کتابتون جوړ کړی دی. ټرمپ د چهارشنبې په ورځ وویل چې د هند صدر اعظم بیا ورته ویلي چې په افغانستان کې کتابتون جوړ کړی او توقع یې وه چې ورڅخه مننه وکړي. د هند د حکومت په یوه خبر پاڼې کې ویل سوي چې دا هیواد د افغانستان د پراختیایي شریک په توګه ډېر مهم رول لوبوي او ګڼې داسې پروژې په افغانستان کې بشپړې کړې چې د دغه هیواد د خلکو د ژوند له ښه کېدو سره یې مرسته کړې ده. د هند د حکومت په خبر پاڼې کې د دغه هیواد په مرسته د 248 کیلومتره سړک، د اوبو لګولو د بند او د هند په پوهنتونونو کې د زرګونو افغان محصلانو د زده کړو یادونه سوې ده. د بلغاریا دفاع وزیر وایي چې ناټو د خپلو وزیرانو په راتلونکي غونډه کې باید د افغانستان لپاره پر خپل جوړښت غور وکړي. د بلغاریا دفاع وزیر کراسیمیر کاراکاخانوف پرون سه شنبه دا خبره وروسته له دې وکړه چې تېره میاشت په راپورونو کې وویل سول چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي چې له افغانستان خپل نیمایي ځواکونه وباسي. د بلغاریا دفاع وزیر وویل د امریکا ولسمشر له خپلې بهرنۍ پالیسۍ سره سم په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر په اړه پرېکړه کوي. د امریکا حکومت له سوریې څخه د پوځیانو د ایستلو اعلان کړی خو د افغانستان په اړه یې تر اوسه پورې رسمن څه نه دي ویلي. خو امریکایي رسنیو ویلي چې سپینې ماڼۍ له افغانستان څخه د شاوخوا 10 سرتیرو پر ایستلو غور کوي. آریانا افغان هوایي شرکت وایي چې یوه نوې الوتکه یې رانیولې ده. د افغانستان دغه ملي هوایي شرکت وایي چې دغه الوتکه یې خپلو سورلیو ته د مډرنو او ښو خدماتو د وړاندې کولو په هدف رانیولې ده. دغه الوتکه له 160 څخه تر 130 تنو سپرلویو لپاره ده. د آریانا افغان هوایي شرکت چارواکو د پنجشنبې په ورځ وویل چې دغه الوتکه یې په 4.5 میلیون ډالرو رانیولې ده. آریانا افغان هوایي شرکت حاضر دمه په اونۍ کې 9 ښارونو ته 10 الوتنې کوي. یو افغان چارواکي وایي تېره شپه په کابل کې د اور لګېدو په پیښه کې 3 کسان مړه او 20 نور ټپیان سوي دي. اور د تیلو په یوه پمپ کې ولګېد چې وروسته یوې دنګې ودانۍ ته خپور سو. د روغتیا وزارت ویان وحید مایر اسوسییټډ پریس خبري اجنس ته ویلي چې د شپږو ټپي سویو ښځو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. د پیښې یوه عیني شاهد سیف الله اجنس ته ویلي اور نیمه شپه د کابل په ختیځ کې مکرویانو ته نږدې ولګېد. اسوسییټډ پریس خبري اجنس ویلي چې د پولیسو چارواکو ورته په تماسونو کې ویلي چې د دې پیښې په اړه څېړنه کوي. په پام کې ده د امریکا متحده ایالاتونو او چین چارواکي راتلونکي دوشنبه او سه شنبه په خپلو کې خبري وکړي. دوی هڅه کوي په تجارتي برخه کې هغه کړکیچ کم کړي چې په نړیواله سطحه یې بازارونه اغیزمن کړي دي. د چین د سوداګرۍ وزارت نن ویلي له امریکا سره به یوه ډله چې مشري به یې د تجارت لپاره د امریکا د حکومت مرستیال استازی جیفری ګیرش کوي د هغې مهمې اجماع پر عملي کولو بحث وکړي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د چین ولسمشر شی جینګ پینګ ورباندې تیر کال موافقه کړې وه. د چین د سوداګری وزارت وایي دوړو لوریو په هغه ټلیفوني مکالمه کې چې نن سوي د دغو خبرو نیټه تایید کړي دي. وزارت په دې اړه نور جزئیات نه دی وړاندې کړي. تیر کال واشنگټن او پیکینګ په یوه تجارتي جګړه کې ښکیل سول چې هر یوه د مقابل هیواد پر تولیداتو د میلیاردونو ډالرو په ارزښت تعرفه ولګوله. یو امریکایي ورځپاڼې راپور ورکړی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر دې غور کوي چې پخوانی ډیموکرات سناتور جیم ویب د دفاع د نوي وزیر په توګه وټاکي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې دغه راز پرون پنجشنبه په خپل راپور کې چې د ځینو چارواکو په حواله پکې څرګندونې سوي ویلي د ولسمشر ټرمپ د ادارې چارواکو له 2 اویا کلن ویب سره د دفاع وزارت د مسؤلیت اخیستو په اړه تماس نیولی دی. دا مهال د بوئنګ شرکت پخوانی اجرایه مدیر پاتریک شانهان د امریکا د دفاع سرپرست وزیر دی. د امریکا پخوانی دفاع وزیر جیم ماتیس تیره میاشت د ولسمشر ټرمپ پر پالیسیو د اعتراض په ډول استعفا وکړه. او یوه نوې نظر پوښتنه ښیي چې د فرانسې 3% برخه وګړي د ولسمشر ایمانویل ماکرون له پالیسیو او حکومت څخه ناراضه دي. په دې نظر پوښتنه کې چې پرون پنجشنبه خپره سوې اکثریت برخوالو ویلي دوی داسې اقداماتو غوښتونکي دي چې د کورنیو عوایدو د زیاتېدو سبب کیږي. په تیرو 2 میاشتو کې د ماکرون او د ده حکومت پر خلاف د ژیړ واسکټ په نوم مظاهرهچیانو اعتراضونه وکړل. دغه مظاهرې وروسته له هغې پیل سوې چې ماکرون پر تیلو د مالیې لوړولو پیشنهاد وکړ. ولسمشر ماکرون په تدریجي ډول پر تیلو د مالیې لوړولو له ملاتړ لاس واخیست او داسې اقدامات یې پیشنهاد کړل چې د کورنیو د عوایدو له زیاتېدو سره مرسته کوي. په نوې نظر پوښتنې کې 15% برخوالو ویلي چې له حکومت څخه راضي نه دي، حال دا چې دغه فیصد یې په اپریل میاشت کې 9.5% وه. د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر له څرګندونو وروسته د دغه هیواد لوی درستیز پرون پنجشنبه په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. جمهوري ریاست وایي چې په دې کتنه کې د افغانستان د سولې پر پروسې هم خبرې سوي دي. اسمت څاروان او په دې اړه نور جزئیات.
د امریکا لوی درستیز جنرال مارک مایلی پرون پنجشنبه د افغانستان د حکومت له مشرانو سره یو ورځ وروسته له دې وکتل چې د امریکا ولسمشر د پخواني شوروي پر ضد د افغانانو د جهاد او په افغانستان کې د رواني جګړې په اړه څرګندونې وکړې او د افغانستان د حکومت له عکس العمل سره مخامخ شوې. ارګوایي جنرال مارک مایلی او ورسره ملګری پلاوی پرون مازیګر په ګلخانی ماڼۍ کې پر افغانستان او جنوبي اسیا د امریکا د ستراتیژۍ د مثبت اغیز، د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې او پر ځان د بسیا کېدو لپاره د افغانستان پر پلان خبرې وکړې. پرون د افغانستان حکومت د ولسمشر ټرمپ د چهارشنبې د ورځې د څرګندونو په خبرګون کې بېل دي چې د امریکا د ولسمشر د نوم یادونه وکړي وویل د امریکا د رسمي پالیسۍ او د چارواکو د څرګندونو ترمنځ تفاوت شته. له همدې کبله د امریکا له دوست حکومت څخه غواړي چې د یو لړ څرګندونو په خاطر د ځینو پالیسیو د سپیناوي په اړه د ډیپلوماتیکو مراجعو له لارې وضاحت غواړي او هیله لري چې په لنډ وخت کې له دوی سره شریک کړي. د ارګ په خبر پاڼه کې دې ته اشاره نه ده شوې چې آیا ولسمشر غنی او د امریکا لوی درستیز مارک مایلی د افغانستان په اړه د ولسمشر ټرمپ د وروستیو څرګندونو په باب څه ویلي او کنه دي. یو شمېر افغان کارپوهانو هم د ولسمشر ټرمپ څرګندونې حیرانوونکي بللی دي. د سیاسي چارو کارپو انتصار خادم وایي چې ښاغلی ټرمپ د خپلو خبرو پر عواقبو فکر نه دی کړی.
د ټرمپ له کاراکټر هوې دا ښکاره ده چې هغه په ډېر حد پورې پر دې باندې فکر نه کوي چې عواقب د هغې د خبرو څه وي. دویم، هغه نظامي مخاینه نه لري، هغه اقتصادي مخاینه لري، هغه د سیاست پر نازکۍ ډېر خبر نه دی، ولې یوازې د خپل فکر ترجماني کوي.
د ښاغلي خادم په وینا په اوسني وخت کې د ټرمپ څرګندونې کېدای شي منفي اغېزې ولري. د مشانو جرګې دوهم رسیال محمد آصف صدیقی هم انتظار خادم ته ورته نظر لري او وایي چې د ښاغلي ټرمپ له څرګندونو د ناټو او امریکا مخالفان ناوړه ګټه اخیستلی او د هغوی روحیه پیاوړې کولی شي.
ومردل چې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر څرګندونو وروسته د دغه هیواد لوی درستیز پرون په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل او پر ځینو مسایلو ورسره خبرې وکړې. دا په اصل کې د چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د غرض د سیمې په سطحه د سولې خبرې تودې سوې دي. په کندوز کې ځینو فعالانو او ځایي اوسیدونکو له دیني عالمانو د امن او ثبات په ټینګښت کې د همکاري غوښتنه وکړه. اجمل آریان راپور لري.
د کندوز یو تن قومي مشر حاجی اسدالله عمرخیل وایي چې ځینې عالمان باید د عامو وګړو د ذهنیت جوړولو او دغه راز د ثبات د ارزښت په اړه خلکو ته پوره پوهاوی ورکړي.
کوم مشکلاتونه چې د صلح او د امنیت په لاره کې بعضې خنډونه واقع شوي دي چې د هغو په هکله باندې سره مشوره وکړو او د هغوی لپاره بعضې موخې او بعضې لارې پیدا کړو او بعضې مشورې سره شریکې کړو چې تر څو وکولی شو دغه مشکلاتو ته د پای ټکی کړو.
په ورته وخت کې مدني فعاله بدل بیبي وایي هغه شمېر ډلې او کسان چې په سیمه کې د دولت پر ضد تبلیغ کوي او د خلکو ذهنیتونه خرابوي څو د ټولنې آرامښت له منځه یوسي، په کار ده چې دیني عالمان د هغوی پر وړاندې جدي اقدام وکړي.
نقش بزرګوارا علما محسن صفیدا به خاطر اردن سر برازنده است کې اینا میتونن از طریق قریه
د ثبات په تامینولو کې دیني علما او مخور ارزښتناک رول لوبولی شي او په کار ده چې په خپلو سیمو او کلو کې د امنیت د ارزښت په اړه د اسلام سپېڅلي دین له منظره خلکو ته واز وکړي څو ټولنه له دې بدمرغیو څخه وژغورل شي. له دې سره سم د کندوز یو تن بل اوسېدونکی حاجي ضیاالحق په ټولنه کې د امنیت او ثبات ټینګښت او دغه راز د تاوتریخوالي د لمنې راټولولو په برخه کې د دیني علماو نقش او رول ډېر مهم بولي.
یګه مې طبیعي است چې وخت علما با حکومت همکار باشه همدست باشه طبعا اثر مثبت داره.
دا یو طبیعي امر دی که چیرې دیني عالمان له حکومت سره همکاري وکړي نو طبعا مثبت تاثیر درلودلی شي او له کبله یې د ولس اعتماد پر دولت زیاتیږي او په پایله کې په ټولنه کې د ټولو موجوده ناخوالو لمن راټولېدلی شي. بل خوا د نوموړي ولایت یو تن سیاسي فعال حاجي امین الله ایماق وایي چې دیني عالمان په ټولنه کې له ځانګړي احترام څخه برخمن دي او خلک د هغوی په لارښوونه ډېر ژر عمل کوي او که چیرې دوی د امنیت ارزښت په اړه عامو وګړو ته واز وکړي نو هرومرو په هیواد کې سوله او ثبات ټینګېدلی شي.
اصل اخوت و برادري جمعآوري افکار مختلف هست و پیدا کردن راهکار
که ولسونه او په ځانګړې توګه دیني عالمان د ثبات تامینولو په برخه کې له حکومت سره په جدي توګه مرسته او همکاري وکړي نو حتما په ټولنه کې ټولو ستونزو ته د پای ټکی کېښودل کېږي. دوی دغه راز ټینګار کوي چې باید دیني عالمان او قومي مشران د امنیت تامینولو په برخه کې خپل مسؤلیت په جدي توګه ترسره کړي څو د هیواد په ګوټ ګوټ کې د ښوونې پراختیایي او د بیا رغونې پروژو پلي کولو ته زمینه برابره شي او خلک د ژوند له اسانتیاوو څخه برخمن شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې چې په څو شیبو کې خبرو خو ستاسو یو څو سیمیسون راخلو. بشیر حبیبزی د لوګر له ازري ولسوالۍ په خپل سیمیس کې لیکلي ډیره سخته واوره وریږي. حضرت الله همدرد له هلمند لیکلي ژمی دی باید له بې ځایه سو کسانو سره ډیره مرسته وسي. ګلاب شاه له کندهار لیکلي 2013 میلادي کال د افغانستان لپاره ډیر خونړی و. عبدالواحد مدقق له لوګره لیکلي حکومت باید په راتلونکي کال کې د کتابونو د کموالي مشکل حل کړي چې کتابونه ډیر کم دي. بلخوا د پکتیا له څمکنې ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي په پکتیا کې د زده کوونکو لپاره نوي کتابونه هیڅ نسته، ټول د زاړه چاپ کتابونه دي چې زده کوونکي ورڅخه سمه استفاده نسي کولی. او حسن قلمیار له اشکمش ولسوالۍ لیکلي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل به د افغانستان په ګټه وي. په افغانستان کې د سهار 10:14 کېدونکي دي. په اروزګان ولایت کې روغتیایي چارواکي وایي د هوا له سړېدو سره په ماشومانو کې د نمونیا یا سینه او بغل ناروغي زیاته سوې ده. د دوی په خبره خلک خپل ناروغان په بد وضعیت کې روغتیایي مرکزونو ته رسوي. ډاکټران له کورنیو غوښتنه کوي چې په دې ناروغۍ د اخته ماشومانو د مرستې لپاره د دوی توده وساتي. شریف الله شرافت راپور لري.
په اورزګان ولایت کې د روانې جګړې غیزی پر تنکی او ماشومانو
ځړې دا صورت کې چې هغه کې ته توخې کیږي یا
مشاب
سره دغه ځړې شته. هغه سینه بغل مریض چې ده د دې په مخنیوي کې څو شان ډېر مهم دي. څه
په دغه ولایت کې جګړې خپل زور هغه تنکی او ماشومانو ته هم وروښوي کوم چې په دریو میاشتو او یا هم په دوو کلونو کې د دنیا ته راغلي و.
ما
ماشوم د پس ساين خطله سبنتي کې دل
روغتي مسولین خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې په ماشومانو کې د سینې بغل ناروغي د نورو وختونو په پرتله 20% نه زیاته شوی. د ترنکوټ د ولایتي روغتون مشر ډاکټر زیول رحمان نیازی ازادي راډیو ته ویل چې د دغه ناروغي د زیاتېدو لامل د ماشومانو نو واکسین او یخ وهنه ده،
چون کې دا ناروغي یو موسمي مرض ده نو موسم په موسم سره فرق کوي. موسم په لحاظ باندې د نظر دوبی موسم ته تقریبا په دې مرض کې 9% اضافه والی راځي، ځکه چې دا موسم د یخ موسم یا د ژمي موسم.
په سینه بغل ناروغي د اخته ماشومانو میندې وایي جګړو ترې هر څه اخیستي او دومره وس او توان نه لري چې ماشومان او ځانونه پرې ګرم وساتي. دی چې د ترنکوټ ولایتي روغتون ته خپل ماشومان د درملنې په موخه راوړي وو، ازادي راډیو ته داسې وویل.
یخ ولې دی دا خواته دی وروره ولا که کی حساب کی ځخ بس ګرد دغه سکی دا د جړی دغه ور سره تاریخونه نه ودل ته دی پنیش کی پراته دی پنیش کی بوت نه ست بس دا یخ اواز دی ولې
دا یخ خونه کی می بدولې دا یخ خونه صدر کمس
ولې په یخ خونه کی بدوی نو تاسو بوت نه لري بخاری نه لري په سیمه کی
نه می ورته لګول د شپې د خوین بخاری نه ورته لګول د کولې دی بلون تو الا دا رقم سو د مریض می راوستي چې به خې دا مخه د فکتور و وسپیا مشکور شدی
دا ماشم د غدا دوه ورځې پرونه ول مرز کیږي چې تبه کتبه کې دی کې دی پرون ماپشن بس ساين خطله سبنتی کې دل تینس را داش تبه ور تین را دی وبم مرکه غبي بر د سجمو تر خلرانه ار شي کوي واست ار کم پروتي ګردش پدې بدل کی ځان پټي کالو دای په عملی او یو سبنجی کیج سره ګرسر ځان پټی سن بغل دی.
په دغه روختون کې د ماشومانو د برخي مسولیا او متخصص ډاکټر نیګاری لمین د خپلونو غشتنه وکړه چې خپل ماشومان ګرم وساتي او د سینې بغل واکسین ورکړي.
یا متاسف هوا کالا پوشانده شوه. حال ببینین زمستان است لیکن طفلک ها خوب کالا نپوشانده یا جراب ندارن یا کلا نپوشیده. خانهشان یک بخاری است، مثلا بخاری چوب نمی سازنن، یک چیزا حیوانات می سازنن یا که پلاستیک می سازنن یا کاغذ. او خودش یک الرژی میده، او مشکه یک سینه بغل یا که مشکلات تنفسی بیار.
دا په داسې حال کې د چپو روزګان ولایت کې د روانې جګړې له کبله د دغه ولایت د کډوالو او رسنیدونکو چارو د معلوماتو له مخې هر ورځ لسګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځای کیږي چې تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تیروي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننی غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. په هنر جاج کې د کوزی پښتونخوا له فرهنګیانو سره د پښتنو ترمنځ په فرهنګي اړیکو غږیږو.
نو دوی خو د ډېر پخوا راسي خپل کې یو بل سره غم خادي شریکي دي او تګ راتګ کیږي، خو بیا داسې وشي چې کله د
په فنکار کې لا لیکوال او شاعر محمد ناصر ملنګزي سره د هغه په فن خبرې کوو.
عمر باندې ومه چې د شعر او شاعرۍ سره مینه پیدا شوله او تر دې دمه شعر لیکو، خو دا کله د شوې ده چې
په زرپاڼه کې به د اولې میاشتې درېیمې نیټې ته لیکل شوی نظم واوري. ښه، زما څه کار دی چې د نیټو پوښتنه تا نه کوم؟ ښه، زما څه کار دی چې پخوانۍ مینه دې بیا یادوم؟ ښه، زما څه کار دی چې دی ورغلې زخم بیا تازه کوم؟ ښه، زما څه کار دی؟ په ادب جام کې به د خوشحال خان خټک د کورنۍ د یوه بل لیکوال او شاعر سکندر خان احوال واوري.
نو هغه وخت سکندر خان د اولسو کلونو زلمی او د خپل پلار کلک ملګری و،
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومې د یوشتم سرود لومړی برخه واوري.
د کک ګرز یې پیژاندل ډېر پخوانه، دا له کومه شو او دلته څنګه راغی؟ څنګه پرې ووتله اسمانه لکه ټکه، لکه تندر را گذار شو له فلکه.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ډیر ادب نه
زیر زیر مخ ته کتلی نشم، د ډیر ادب نه زیر زیر مخ ته کتلی نشم، ډیر ریاضت غواړي چې عشق دې مرحله ته راځي. د 2019 کال د اولی میاشتې په لومړۍ نیټه پښتو ادبیات د یو بل خدمتګار له سیوري بی برخې شول، خو د دغه خدمتګار کارونه او هڅې به تل ژوندي وي. د پېښور پوهنتون پخوانی استاد پروفیسر ډاکټر محمد اقبال نسیم خټک د تل لپاره له دې فانی نړۍ سترګې پټې کړې. نوموړی په پښتونخوا کې د پښتو ژبې لومړنی ډاکټر او د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې مشر پاتې شوی. اروخاد خټک په پښتو لیکوالو او څېړونکو کې د خوشحال پیژندونکو حیثیت لاره، او د خوشحال خان خټک د افکارو په څېړنه او شننه کې ګڼ علمي آثار لیکلي او ژباړلي دي. هغه نه یوازې دا چې د خوشحال خټک د افکارو څېړنه یې کړې، بلکې د نویو ادبیاتو په رموزو پوه څېړونکی و، او د پښتو ادبیاتو په برخه کې ګڼ شاګردان روزلي دي. اقبال نسیم خټک د یو نقاد په حیثیت هم پیژندل کېده، او د کلاسیکي شاعرۍ په حق له یې بیلابیل لیکل کړي. په حمید مومند، کاظم خان شیدا او نورو شاعرانو یې هم لیک کړی. اقبال نسیم خټک په 1942 کال په کرک کې پیدا شوی، او په 2019 کال د جنوري په لومړۍ نیټه د 70 کلونو په عمر وفات شو. هغه وایي، خپل قسمت دی ګنې موږ له چانه کم خو نه یو، خپل قسمت دی ګنې موږ له چانه کم خو نه یو، چاته ګلونه شي اغزي، چاته اغزي ګلونه. په همدې پار موږ نننۍ راډیوي مجله د نومیالي ادیب او خوشحالپو ډاکټر محمد اقبال نسیم خټک روح ته ډالۍ کوو، او په پیل کې له مریم توخینه د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون نوي غړي معرفي شول. د جمهوری ریاست د عالی مقام د دفتر ریاست د پالیسۍ څارنې او ارزونې مرستیال عبدالسبحان رؤوف چې د یکشنبې په ورځ یې د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو په مرکز کې د دغه کمیسیون د نویو غړیو د پیژندنې په تړاو جوړه شوې ناسته کې د یاد فرمان متن لوسته زیاته کړه. د جمهور رئیس د فرمان پر بنسټ د یاد کمیسیون د غړیتوب لپاره د 15 په شرایطو برابرو کسانو له ډلې څخه 15 تنو ته هر یو عین الدین بهادری، زهرا موسوي، حمدالله ارباب، نجیبه مرام او فضل باری بریالی اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون د نویو غړیو په توګه ټاکل شوي دي. په دې ناسته کې د حکومت په استازیتوب د جمهوری ریاست دویم مرستیال قانون پوه سرور دانش ډاډ ورکړ چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون د حکمونو د پلي کېدو لپاره به له ټولو امکاناتو څخه ګټه پورته شي. نوموړي دې ته په ټینګار سره چې ټولې ادارې باید اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون رعایت کړي وویل، هر اداره د قانون په رڼا کې د اطلاعاتو په ورکړه مکلفه ده. د جمهوری ریاست دویم مرستیال دې ته په اشارې سره چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون دندې درنې او د هیواد لپاره برخلیک ټاکونکي دي. د دغه کمیسیون له نویو غړو څخه وغوښتل چې د دغه درانه مسؤلیت په ترسره کولو پوره هڅه او په خپلواک ډول عمل وکړي. د امان التواریخ لومړنی ټوک پرانستل شو. د میرزا عبدالمحمد مؤدب السلطان اصفهاني تالیف د افغانستان لومړنی مفصل تاریخ د امان التواریخ لومړنی ټوک د هیواد د مشهور مورخ ارواښاد فیض محمد کاتب په خط او حاشیه نګارۍ او د ډاکټر سید مخدوم رحین په مقدمه او تصحیح سره د کابل پوهنتون په تالار کې پرانستل شو. په علمي چارو کې د ولسمشر سلاکار او د کابل پوهنتون رئیس پوهنمل حمیدالله فاروقي، د ټولنیزو علومو او ادبیاتو د پوهنتون یو رئیسانو، یو شمیر استادانو او محصلانو، او د افغانستان د خلکو د خدمتګارانو ګوند د مرکزی شورا یو شمیر غړو ګډون کړی و. د کابل پوهنتون رئیس فاروقي د ډاکټر سید مخدوم رحین علمی او فرهنګي شخصیت وستای او هیله څرګنده کړه چې له دې وروسته د دغه تاریخ نورې برخې هم بشپړ شي. وروسته د افغانستان د خلکو د خدمتګار ګوند مشر او د اطلاعات او فرهنګ وزارت پخوانی وزیر ډاکټر سید مخدوم رحین د امان التواریخ د هغه د مؤلف او د دغه اثر د ارزښت په باب هر اړخیز خبرې وکړې. او په پکتیا کې د دوو پروژو ترمیم چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له لورې د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د شاه صاحب د زیارت او د باختر اژانس ودانۍ بیا ځل ورغول شوې. د پکتیا د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد شفا مشفق وویل، هڅه مو دا ده چې پکتیا کې تاریخي آبدې ورغول شي. هغه زیاته کړه څو نورو تاریخي آبدو او په ځینو ولسوالیو کې کتابتونونو ته هم ودانۍ منظور شوي چې چارې به یې په راتلونکي کال کې پیل شي. په پکتیا ولایت کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست له لورې یادې پروژې په داسې حال کې ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي چې په نږدې راتلونکي کې به د دغه ریاست لپاره د هندوستان هیواد له لورې د جوړیدونکي کمپلیکس چارې هم بشپړې او ګټې اخیستنې ته به وسپارل شي.
فرهنګ د انساني ټولنې د بیلابیلو ارزښتونو هغه مجموعه ده چې د ټولنو د پیژندګلوي سبب ګرځي. د هرې ټولنې وګړي هڅه کوي چې په شوري توګه خپل فرهنګي ارزښتونه وساتي. دا چې د ډیورنډ دواړو غاړو ته پښتانه پراته دي او د ګډ فرهنګ څښتنان دي، دا ګډ فرهنګ څنګه ژوندی ساتلی شو او څه ډول یې له نورو پاک ساتلی شو، په همدې پار موږ په نننی هنر جاج کې د کوزی پښتونخوا د دوو فرهنګ پالو گوهر ننګیال او رشید جان بونیری سره د پښتنو د فرهنګي والی پاړه خبرې کړي.
هنر جاج
ننګیال صاحب، له تاسو به شروع کو. پښتون قوم یو داسې قوم دی چې د تاریخ په اوږدو کې یو لوی څیره په سینا کاغل شوی دا او بیل شوی دی سره، هغه به د تاریخ جبر وګڼو. څنګه کولای شو چې مونږه د پښتون قام د دواړو خو ته چې هغه کلر دی کبر دی دوی تر منځ د فرهنګي اړیکې را غختلې کو ټینګې کو،
چې نن سبا چونکه کله نه چې دا سوشل میډیا زیاته عام شوې ده او خلک کاروي، نو دې سره تر ډیر حد پورې دا کار شوې دی چې خلک یو بل سره رنږدې شوې دي، یو بل سره پیژنګلو جوړه شوې ده. او د کرخې دواړو غاړو ته چې کوم خلک پراته دي پښتانه، نو دوی خو د ډیر پخوا راسي خپل کې یو بل سره غم خادي شریک دي او تګ راتګ کیږي. خو بیا داسې وشي چې کله د دواړو هیوادونو په منځ کې سستونزا جنجال راشي، نو په هغه کې بیا لارې وتړلې شي، سو ورځو لپاره سو مشکلات را پیښ شي یا په ویزی ورکولو کې مشکلات جوړ شي. نو زما خپل خیال دا دی چې یاره مونږ له بحث د فعال دا کار پکار دی چې یاره مونږ د خپل حکومتونو په دومره فشار پہ راولو چې مطلب د ویزی ورکولو دا سیستم یا په تګ را تګ دا لار کې اسانتیا پیدا کی. د هغې نه علاوه چې مونږ فرهنګي فعالان ملګری مطلب چرته مشاعره وي، چرته سیمینار وي، چرته بل داسې یو غونډه را جوړه شي چې دلته را جوړیږي، د هغه ځای خلک پکې راغواړي او هغه ځای چې جوړیږي د دې ځای خلک کې شرکت کوي، نو دې سره به دا تګ را تګ کیږي، دې سره به د خلکو په منځ کې چې کوم لکه لریوالې دی هغه به په دغه طریقه ورو ورو ختمیږي.
مننه بنیرې صاحب، تاسو سره زو که څه هم هنرمندانو خدا پولیس سره ماتې کړي دي، که چېرته په لره پښتونخوا کې یو ښه سندره وویلې شي، هلته یو ښه غزل ریکارډ شي، نو خامخا به پښتونخوا ته راځي او دلته یې خلک اوري او موږ یې ډېرې بیلګې هم لرو. مسله د کتابونو ده، د تحقیقاتو ده او د تخلیقاتو ده. اکثره وخت داسې کیږي چې په بره پښتونخوا کې کتاب چاپ شي، په پښتو ژبه کې څېړنه وشي یا په نورو مسایلو کې څېړنه وشي، په پښتو ژبه لیکل شوی وي، د کوزي پښتونخوا خلک ترې نه خبر او د کوزي پښتونخوا په لیکوال شاعران هلته کتاب چاپ کی، مګر د بره پښتونخوا خلک ترې نه خبر. نو مونږ څنګه کولای شو چې دغه کتابونو راکړه ورکړه او د کتاب د یو بل سره خبرو کو، څنګه کولای شو چې دغه اړیکه لا پیاوړی شي؟
مننه. یو خو د کی نمبر خبره دادا چې د دې لپاره څنګه چې ګورننګیال صاحب خبرو کړه، د سوشل میډیا د انټرنیټ نه او د دین ډیر زیاتې موږ فائدې اغستلی شو. هغه په ذریعہ باندې څنګه چلته یو مجله شپ کیږي لیکوال په نوم باندې، دا اوس پورې باغال ته ملاوي دا هغه بینو هغه داسې یو خاص وکړه او هغه نت تر واړول او سمره چې هم دای مجلې دی هغه په نت باندې اویلیبل دي. نو هغه مطلب کېدلی شي چې داسې سره یو بل سره هغه پکې دی شي، یو بل کتلې هم شي دلته خلک او هغه تر صحیح حاصل دی شي. دویم زما په دې کې هغه بداوی چې داسې هلته چې کوم د کتابتونونه دي یا لایبرریز دي، د هغې په هغه باندې دواړو طرف ته یو بل سره داسې کنټیکټ داسې دغه جوړ شي چې د دې د دواړو مینځ کې د کتابونو تبادله کیږي، دلته داسې کتابونه جوړ شي په میاشت په دغه باندې د کال په حساب باندې او د هغې د دواړو د کتابونو هغه دوی د خپل کتابونه راوړي هلته هغې ته ورکوي یا د هغې کتابونه هلته ځي. دې سره دا لږ داسې وي چې لکه هلته به لایبرریز کې کتابتونونو کې به پراته وي، خلک خلق بیا رسائی بوت اوشی لگ لگ آسان شی رسائی بہت آسان شی دویم خبر ام دغه شی لگ نن سبا چون کی د انٹرنیٹ دور دے دی سونو دی نو کفرس کدا سی خس اوکڑے شی او داسی لگ ډیر پدی مان کار اوکڑے شی فعال ملګری د سوشل میډیا په دغه باندې او هغه داسی سایټونه یا داسی ویب پانی جوړی کړي چې هغه مواد چلتا پبلش کی یا خبر کی هغه تا هغه تا اپلوډ کی او هغه باندې پراته وی دغه شان دلته هم کدا خس اوشی نو دی سره سره با د تلو راتلو نه علاوه کم چې زمون مشکلات دي کم چې زمون د مسلې دي د دغه په مخ کې د کلینا اپلا دی په خلک چې پراته دي هغه تک سره سم مشکلات د وجو نه راپیخيږي نو دا په کې اوداسي خس وی چې د په ذریعہ باندې کم سه کم کتابونه د هغه زګونو دا ټول سيزونه به ول ته خلک رسایي به وته وشي
مننه نه ګل سه دلته یو پښتنه بل کوم د فرهنګ اړیکو د لا غختلتیا په موخه موږ تاسو کچرته وګورو په ځانګړي ډول په بر پښتونخوا کې فرهنګي تغییر کوم څه چې زموږ په کړو وړو کې موږ اظهار یا زموږ په جامو کې زموږ په خبرو کې یا حتی زموږ په ژبه کې کوم تغییر چې راځي تر ډیره پورې د ایران یا د هند د هغه کلتور ځینې نښې دلته راښکاره کیږي همدغه رنګه که چیرته موږ په بر لره پښتونخوا کې وګورو هلته هم زموږ د پښتون ولس په فرهنګي برخ په کړو وړو کې په جامو سټایل کې په ناسته ولاړه کې حتی په اړیکو کې دغه بدلون هلته هم حس کیږي که چیرته د اړیکې همدغه شان سره کمرنګ وي لکه دا اوس چې دي نو څه فکر کوئ چې آیا یو وخت به داسې رانشي چې د بری پښتونخوا پښتانه به کاملا یو ځانګړی دود ولري او د کوزي پښتونخوا خلک به کاملا ځانګړی دود ولري سره یو بل سره به اړیکه پیدا نه کړي
بالکل دا خبره خو مو خ خبره ده اتفاق ور سره لرم چې که اړیکې نه وي نو څنګه چې که مونږ تاسو د بری پښتونخوا خلکو د لری پښتونخوا خلکو نفسیاتو ته سوچ وکړو نو په هغه نفسیاتو کې سره ډیر لری والی دی که نه بیا د هغوی شاید دا زما ذاتی رائے ده د دې ځای پښتنو چې کوم نزدېکت ته نو هغه بیا داسې دي چې هغه بیا یا زمونږ په دغه باندې نفسیاتو باندې چې کوم اثر دی هغه پکې د فارسی یا د ایران د فارس نه دغه شوی دی هغه ځای کې بیا د پنجاب او د چې کوم هغه ځای کې ډامیننټ کلچر دي نو هغه پاغې رو رو هاوی کیږي او چې اړیکې نوی سره نو هغه به بیل ځان ته یو جلا رنگ به اخلي او دا به بیل اخلي نو بیا ستاسو خبره چې لری نه ده چې بیا د دوی په منځ کې ډیر لوی توپیر وي
او بل مسله په کدام د ننګیال صاحب چې کچیرته موږ بیل بیل یو نو کم کم به وي یعنی یو ډله خلک به یو ډختی بل ډله بل ډختی نو په دوی باندې نور فرهنګونه او کلتورونه مزید ډیر زړه تاثیر کوي که یو ځای شي سره کې دې شي دا تاثیر کم
بالکل بالکل چې دا یو ځای شي بیا خو به دا ځان لا یو لوی کلتور به شي دا بیا په نورو کلتورونو په نورو خلکو باندې به بیا دا خپل تاثیر لري او چې سو پوری جلا دي نو بیا هم دغه سیدا چې ځان لا ځان لا پخې
مننه بنیر صاحب فرهنګي ټولنو ادبي ټولنو چې هغه په بری پښتونخوا کې دي که په کوزه پښتونخوا کې تاسو خپل کوزه پښتونخوا ډیر خبرې څومره کار کړی په دغه برخه کې چې د لرو بر ولست یو ځای کېدو په برخه کې او په ځانګړي ډول په د فرهنګي یو ځای والی لپاره کار وشي
دې کې داسې ده چې چونکه په کوزه پښتونخوا کې لږ منګ چې په کم ماحول کې اوسو یا چې په کم ځای کې اوسو دا هغه لږ ډېر مشکلات لري هغه مشکلات دا دي چې الته منګ مطلب اوس زمونږ ریسنتلی یو دا روان دی یو سیمینار منګ کو په افغان پیس کانفرنس په نوم باندې هغه د پاره منګ ته دومره مشکلات دي چې هغه منګ مطلب خپل سمې باندې کوي نه شو کنه منګ بیا د یو ګورنمنت یونیورسټو سره یا هغه په هندون سره رابطه وکړه د هغه په ذریعہ باندې منګ چې تاسو به راوړی ځکه چې منګ کدا کار کو نو منګ ته به حل تا لګي مشکلات او داسې نه راځي کیږي نو هغه دغه مشکلات د وږي الته کی خلک چون کی بیا د سپریس کېدو والا خبره دا غي قوت ته دا غي خپل سیستم دی نو هغه د وږي خلک لګ ډاریږي چې لګا سينه چې منګ دا پیل وکړو دا قدم واخلو د سره بیا موږ ترسته مشکلات وی لګ لګ دغه کیږي نو کوشش روان وی کیږي چې خپل باندې مطلب د ډیر دغه میکړي چې داسې مشاعره او تا او داسې خلکو ته بلنې ورکړيږي د ځین خلک راځي هغه کیږي تل روان دي داسې نه مطلب دغه نشته بالکل خو چې څومره پکار دي هغه نه دي زما خپل دي کې دا دغه دی چې په دې کې دلته برې پښتونخوا کې چونکې دلته هغه سیزونه نشته دی چې کوم موږ باندې مشکلات دي قانونونه نشته دی نو که فرض کا د دې داسې کوششونه او تیر شوي دغه کې زما مطلب دغه یاداش کېشته دی چې دوه درې ځله داسې خسي وشوي دي کسان راغواړي د غي دلته دغه کې نو دا څومره چې کوي دا ټیک دا روان دي خو زما خپل لغه دا دی چې د دینه لګ دي ته ذاتول پکار دي دغه وجه دا ده چې الته چونکی هغه ته مسائل دي مشکلات دي نه نشي کوي نو چې دی زیات کوي نو دا غي سره باغت تګ را تګ راشه در شپه زیات وي خلک خبري کی دلته چې راشي نو دا دا یو غټ دغه وي
منګل صاحب غواړم یو بل پښتنه وکم چې د لری او بری پښتونخوا د پښتنو ته ژبه ترمنځم تغییر ورستر بلې په زیاتې دوی څنګه کولی شو دا تغییر کم
بیا بزاخه خبر او کم د بری پښتونخوا په پښتو باندې د فارسی یا دری اثر زیات دی او هل تکي د اردو انګلیسي او اردو لکه مونږ هل تکي خلکو ته دا ډیره یو نورمال خبر اخکاری چې خبرې کوي پاغې کې د اردو او د انګلیسي ټکي استعمالوي خو مونږ چې بیا دلته راشو بیا مونږ د سې ټکي استعمالو بیا په شرمې ګزکه چې دلته د لری پښتونخوا په نسبت خلک زیاته پښتو ټول پښتو استعمالوي چې کومه د نن نسل کاله زړه پښتو وه په هغې او نن کې به ډېر فرق وي خو دا سیده چې په کار دا ده زما دا خواهشي چې په لرې او بره پښتونخوا کې مطلب که یو ټیکنالوژي یا یو ټکې یو یو د پښتو ځان کې جذب کوي نو چې هغه په دواړو کې یو شان
د فنکار په ننني برخه کې یو ځل بیا کونړ ته ځو او دا ځل مو په کونړ کې د کونړ د ملي راډیو ټلویزیون له خبریال محمد ناصر ملنګزي سره د هغه په شاعري خبري کړي او په سر کې مو د شاعري د لاملونو پوښتنه ترې کړي د فنکار دا برخه زموږ همکار روح الله انوري وړاندې کوي
فنکار
زمون د شاعری د پیل بنیاد اندغه وطن ناخواله وی او په څنګه دي کې نور مسائل بمو خو چون زمون ټولنه په داسې یو حالت کې ده چې موږ په کې دنیا ته راغلی نو دغه واړه وو اوس تر څلوي خلنې تر عمر راورسیدو لا هم پرې جګړه حاکمه ده همیشه غمونه دي دردونه دي کم شاعران به داسې وي چې د یو څه د وجه به شاعر شوی خو زمون په هواد کې زمو په شمول ډېر شاعران بس همدغه یوازنی علت د شعر او شاعرۍ
همدا
جګړې او بدبختۍ او ناخوال
څومره وخت کې د شاعري شروع کړم څومره عمر دې درلوده
نو تقریبا نور صاحب زما په خپل فکر باندې زه د 14 کالو عمر باندې ومه چې د شعر او شاعرۍ سره مینه پیدا شوله او تر دې دمه شعر لیکو خو دا کله د شوې د کله د ډېر موده پاتې کله بس بیا وخت راشي چې یو احساس مو وشي چې یو غزل یا شعر ولیکو نو لکه اصلا ما چې شاعري پیل کړې ده د 14 کالو په عمر
څومره شعرونه به دې لیکلي او کومه کومه برخه کې دې لیکلي دي
شاعر کله شعر لیکي او څنګه اغېزمن کیږي او یو شعر لیکي نو موږ هم د حالاتو مطابق شاعري کړې ده موږ چې تقریبا شاوخوا 15 شعره به ما لیکلي 15-16 شعره چې دا د پدې کې به ځینې داسې شعرونه چې حماسي دي عشقي برخه هم ډېره لري او په څنګه دې کې ځینې ترانې هم موږ لیکلي د وخت او زمان سره خو ډېره شاعري چې ما کړې ده او ما داسې د لنډو بیتونو دغه غزلې عشقي غزلې چې دي زما ډېره علاقه داسې دې سره ده دا مې ډېرې زیاتې لیکلې
عشقي غزلې دې لیکلې دي خو د دې نه داسې معلومیږي چې مینه دې هم کړې عشقي دې هم کړې ده ځکه چې عشقي غزلې دې ویلې دي
نو انوري صاحب دا خو داسې یو سوال دی چې زه فکر کوم چې که هر چا نه دا پوښتنه وکړي نو هیڅوک به هم داسې ونه وایي چې مینه مې نه ده کړې یا مین نه او د مینتیا اړخونه معلوم دي مینه ته چې د هر څه سره ولري نو مینې سره درد ملګری که د وطن نه مسافر شو د وطن مینه سره و درد بلري دغه درد به دې کړي انسانان دي په دې کې شک نشته چې انسانان هم په انسانانو مینېږي د انسان په اخلاقو د انسان په کردار دا ټول هغه څه دي چې یو شاعر ته یو درد یو احساس ورکوي او شاعر اړکوي چې شعر ولیکي
خو ځینې ملګري کله کله تا سره دا ګپ هم لګوي چې د کله چې کوم شعر ولیکي غزل ولیکي وي چې د ملنګزي صاحب د شعر ملکه بیا راژوندۍ شوې ده، او کله چې شاعري بس کې نه لیکي بیا و چې د ملنګزي صاحب د شاعرۍ هغه ملکه چې د هغې کډه کړې ده یا مړه شوې ده، دې کې څه وجوهات دي؟ ولې ملګري تا ته دا وایي؟
نو زما خو ملګري خو دې تل آباد وي، موږ یې همیشه تفریح کړي او زمونږ استاد سي ټول ملګرتیا هم واقعنا غزوم ملګرتیا هم د خلکو سره ده چې څو زم شان جورنالستان دي، څو لیکوالان دي، څو نتاقان دي، او خو په فرهنګي لحاظ باندې سره فکر وکړو زمونږ ناس ټول ټول هم د ملګرو سره په ما باندې ډېرې نیوکې کوي، خو لکه دغه سوال هغه ته په خپله واضح دی که څوک وایي چې زه شاعر یم نو هغه قابل جانب په دې پوهېږي چې دا شعر داسې یوه مرحله لري، ځکه تاسو د خوشحال خان خټک هغه مثال هم اورېدلی دی چې د شعر او شاعرۍ په ارتباط یې څه ویلي دي. دې تر څنګ رحمان بابا خپل یو بیت کې ویلي دي، دا متل دی چې د درد از بېګې خېږي، ګنې څه د رحمان په شاعرۍ. نو د ملګرو خبره هم په ځای ده، او زمونږ نظر به هم شاید داسې ډېر غلط په دې نه وي چې شعر داسې یو څه نه دی چې تیار وخت وغواړي هغه وخت دی ته ولیکي، مانا دا یو حالت دی چې په انسان باندې راځي او بیا هغه انسان اړ کېږي نو چې شعر ولیکي، او هغه د شعر لیکل هم باید داسې نو چې دا کومه خوا باندې شعر لیکي، څه تنه اشاره کوي، پیغام یې څه شی دی، خپل درد دی، د ټولنې درد دی، د آشنا درد دی، د وطن درد دی، د مینې درد دی. نو دا ټول هغه څه دي چې بیا شعر کله شاعر ولیکي نو بیا ته دغه نور ته بیا هغه دغه اغستلی شي چې
اوس یو غزل دی راته ووایې د مینې په باره کې دی ویلی وي.
انوری صاحب داسې دی وایي، دا ځل که بیا یار بې وفا وخیږي،
دا ځل که بیا یار بې وفا وخیږي،
او قسم دی ما نه خو به سا وخیږي، زما ساده زړه چې باور پرې وکړي هغه انسان نه وي بلا وخیږي، دا د نن مینې ټولې ټوکې ښکاري، سلو کې یوه چرته رښتیا وخیږي، دا مې قسمت دی ګیله نه کومه هر باغ د مینې مې تالا وخیږي، ربه عجیبه ده حیران پاتې یم منزل ته لاره مې خطا وخیږي، او دغه اخرنی بند دی نور صاحب وایي، یاره که مینه دې رښتونې اوسي د ملنګزی خو به پاوا وخیږي.
دی غزل کې دی زیاته ناهیلي څرګنده کړې ده، د هغه مینه چې د چا سر درلودله هغې نه ناهیلی شوی، یعنی داسې معلومیږي چې په خپله مینه کې ناکام شوی. همداسې ده،
ما درته وایو چې شعر و شاعري یوه تبه ده، یو طبیعت دی، یو الهام دی چې انسان ته کېږي، یو طرف ته انسان یو څه لیکي. اوس که دې طرف شو چې ژوند کې به هم زه فکر کوم چې ډېر ځل به څوک په ډېرو مسایلو کې کامیاب شوی نه وي، ژوند کې کامیابي هم شته ناکامي هم شته، همداراز په مینه کې هم کامیابي شته او ناکامي هم شته.
داسې معلومیږي چې ته ډېر ځورول شوی په مینه کې، ځکه هغه د خپل زړه درد دې راایستلی دی، بیان کړی دی. دی
یو شعر لیکم او نور په دې هغه یو شعر پوهېدونکی که نه، چې یو په شعر پوهېږي، یو یې لیکي، یو بل پرې تنقید کوي، نو دا تاسې چې هر هفته اړوي. خو زما خبره دا ده چې فقط ما چې څه لیکلي ستاسو خدمت ته وړاندې، حسن یا رستا وې او نظر زما وې، هو کنه څنګل ستا وې او سر زما وې، او داسې وي جګړې ته هوسېږم غشي ستا باڼه وې او ټټر زما وې، او ته به رانه څنګ بېغوره شوې وې لږ غوندې ته تا باندې اثر زما وې، او دا حد به د مینې لا اوچت وې ډېر ستا باور کچرته په باور زما وې، چا ته ملنګ زی سوې زړه وښایي، او کومه دې یو ښکلی شان دلبر زما وې.
تا ویل چې ته 1500 په شاوخوا کې شعرونه مې لیکلي دي، کوم کتاب دې چاپ کړی که نه دی چاپ کړی؟
د نړۍ هرې برخې ته پرمختګ کړی دی، نو شعر و شاعري هم نن سبا ډېره هنري شوې ده، او دغه موږ چې څه لیکو نو زما په خپل نظر دا زموږ د زړه خبرې دي چې موږ د شعر په بڼه لیکو یا یې په اصطلاح وړاندې کوو، خو نن سبا چې موږ د هېواد په کچه کوم شاعران لرو ماشاءالله زه ته ډېر سخت متاثر یم، او د هغوی شعرونه ډېر هنري ډېر ارزښت لري، که هغې په هر معیار ویلي، که د مینې لپاره یې ویلي دي، که د وطن دپاره یې ویلي، که د خپلو خلکو ولسونو لپاره یې ویلي دي، مانا شعر و شاعري هم نن ډېره غښتلې شوې ده، ډېره ژوره شوې او هنري شوې. کوښښ مې داسې کړی دی چې دغه شعرونه یو ځل په خپلو لاسونو ولیکم او بیا یې خپلو ملګرو ته ځان پشان دوستانو ته وړاندې کړم، که شعر و شاعري کې څه قابل دې و چې چاپ شي او ملګري پرې مشوره وکړي نو حتمن و یو کتاب شیر ټول غچاب ځینې شاعران وستاس ته پته ده چې یو څو شیر نه لیکلی یو بیا پاور لګیدلی کتاب چاپ کړی یو چاپ سریزه او مام لیکلی خو لکه زما خپل نظر دا ده چې داسې باید ونه شي معیاري شیر ولیکل شي بل داسې یو شیر چاپ شي هغه اقلا ژوندی پاتې شي د مینې لپاره د شیر وایي د دې ټولنې کومې نیمګړتیاوې چې دي دا د خلکو ته روښانه کړي چې دغه نیمګړتیاوې په راتلونکي کې له منځه لاړې شي زموږ په هیواد کې جګړه ده ورور وژنه ده د یووالي اتفاق لپاره شیرونه ډېر په کار دي ټولنه باید نوره سره یو شي دغه موږ چې په خپلو کې وژل کېږو دغه ورونه باید یو شي نو کوشش دا په کار دی چې د یووالي اتفاق د ځوان نسل د ښیرازۍ د هغې د تعلیم د هڅونې لپاره شعر و شاعري وشي په ټولنه کې چې کوم ناوړه دودونه لرو د دې د مخنیوي لپاره باید شعر و شاعري وشي نو شعر و شاعري داسې یو څه نه دي چې موږ چې ځان له یوې برخې ته ځانګړي شي بلکې شاعران د دې وړتیا لري چې هغوی ښه شعرونه ولیکي تر څو زمونږ ټولنه یوې ښې لارې ته سوق کړي
اخیره کې کوم شعر لري کوم غزل لري او خوندور چې نه اورېدونکي ته نه خوند وایي
نو یو غزل به دوستانو ته واورو داسې دی وستا لپاره قربانۍ ته آماده یم مړ کوم ځان زندۍ ته آماده یم په خپل ځان مې وس رسېږي خوږ یاره پرې خودو د زندګۍ ته آماده یم او محلونه هیروم چې تر اسره یې چرته شاړه کې کېږدۍ ته آماده یم که په ما دې دلته سترګې بدې لګي زه مزم مسافرۍ ته آماده یم او تا که تش په مسکو شونډو راته وویل اور به ورته کړم ځوانۍ ته آماده یم او ستا په شونډو دې خورا مدام مسکا وي زه شیبه شیبه سلګۍ ته آماده یم او ستا نامه به له خولې نه غورځوم کله انوري صاحب تا نامه به له خولې نه غورځوم کله لتنې بیل ککرۍ ته آماده یم نور به څه درته د شعر په ژبه لیکم ملنګزۍ ملنګۍ ته آماده یم
مننه ملنګزۍ صاحب ته ډېرو شیانو ته چمتو یې آماده یې په مینه کې د سر ور کولو دپاره هر څه ته دې غاړه ایښې ده په خدای دې وکړي چې ستا چا سره مینه ده چې هغه هم تا سره دغسې مینه
په پښتو ادبیاتو کې ځانګړو نیټو ته شاعري کمه شوې او هم په شاعرۍ کې د بل شاعر شاعري د حوالی په دود راوړل خو بیخي نه دي کارول شوی ښایي ځینو په شعوري ډول دا کار نه وي کړی او یا د ځینو به ورته پام شوی نه وي خو د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د اولی میاشتې درېیمې نیټې ته لیکل شوی نظم د صابر د څو شعرونو له حوالې سره یو ځای اورو د اولی میاشتې دریم نیټه ویلی پریپویا نشم ویلی پریپویا نشم ویلی نو دا څه معنا چې هر ځای یادوي کله پر ویاړ کوي او کله داسې وایي یا د اولی میاشتې هغه دریم نیټه باندې افسوس وکړم او وروستی شعر ولیکم جانان دا څه معنا اوف زر شو وایو دا د اولی میاشتې او د دریمې نیټې ترمنځ څه راز دی خدانو څه معنا خدانو څه کیسه ده خو زه چوپ یم بیا مې لاس کلک ونیسي او راته عذر کوي خیر دی جانانه خیر دی ووایه نو چې زه پرې پوه شمه زه ورته وخاندمه او د صابر په شعر ترې ځان خلاص کړم ستا د ښایست کیسه دې بیا نوي شي په ما دې بیرته لیونتوب راشي ستا د ښایست کیسه دې بیا نوي شي په ما دې بیرته لیونتوب راشي زه د عمرونو شوګي روزه پلې څنګل څنګ زنه کړه چې خوب راشي
ستا د ښایست کیسه دې بیا نوي شي په ما دې بیرته لیونتوب راشي زه د عمرونو شوګي روزه پلې څنګل څنګ زنه
خیر دی ما پریږده ما ته خوب راځي خیر دی ما پریږده ما ته خوب راځي بیا به یې وایم لاس رانه کش کړي او غوسه غوندې شي بیا راته ووایي چې له تا خفه شوم ما سره مه غږېږه ته له ما راس پټوي ښه زه پوه شومه ښه زه پوه شومه تا ځکه تېره ورځ د صابر شعر وایه هغه چې خلکو به ویل نه رغیږي خبر یار هغه سړی روغ شو اوس ستا په نوم اورېدو نه بوګنیږي په تا مین ستا لیونۍ روغ شو
هغه چې خلکو به ویل نه رغیږي خبر یار
دا د اولی میاشتې او د دریمې نیټې کیسه به د مرغ ده چې نه یې وایي. هو په دې به مخکې مین شوی وي نو یا به دې مینه خواره شوی وي نو ځکه اوله میاشت او دریمه نیټه په ډېر افسوس یادوي. ښه زما څه کار دی؟ ښه زما څه کار دی چې د نیټو پوښتنه تا نه کوم؟ ښه زما څه کار دی چې پخوانۍ مینه دې بیا یادوم؟ ښه زما څه کار دی چې دې ورغلی زخم بیا تازه کوم؟ ښه زما څه کار دی چې درته عذر کوم؟ ځه زما هیڅ کار نشته جانانه، دا وخت به هم تیر شي، هیر به مې نه شي ستا رټل زما سوالونه. زه ورته وخاندمه او ورته ووایم چې هو، دغه اوله میاشت او دریمه نیټه، دغه اوله میاشت او دریمه نیټه ماته مهمه ښکاري. کله یې وستایم او کله یې ښه وغندم، ځکه په دې نیټه ما د غمونو دغه ړنګ جهان کې، ما د خوښیو دغه ویړ مکان کې سترګې پرانیستې دي. دا مې د زوکړې ورځ ده، دا د خندا ورځ وه، دا د ژړا ورځ وه، ځکه یې نن مانځم، یوازې یاد یې کوم. د ادب جام په نننۍ برخه کې د خوشحال خټک د خاله د یو بل شاعر سکندر خان د ژوند احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
سکندر خان څنګه چې روخانه ده، د پښتو په کلاسیکو ادبیاتو کې د خوشحال خان لخوا هر اړخیز نوښتونه رامنځته شوي چې د دغو پراخو هر اړخیزو ایجاداتو په وسیله د یو نوي ادبي او ملي مکتب بنسټ ایښودل شوی دی. په دې مکتب کې نږدې دیرشو تنو شاعرانو، لیکوالانو، پوهانو او مورخینو زده کړې کړې دي او د دغه ادبي چلن لارې نیولې او غوره کړې ده چې په دې ډول د خوشحال خان د کورنۍ او د شعري سبک یو بل تکړه شاعر سکندر خان دی. سکندر خان د خوشحال خان په کورنۍ او زامنو کې د اشرف خان هجری او عبدالقادر خان خټک څخه وروسته د پښتو یو غښتلی او منلی شاعر ګڼل کیږي. سکندر خان په 1015 هجری کال کې زیږیدلی دی، خو په ځینو لیکنو کې د هغه د زیږیدو نیټه 1018 هجری ښودل شوې ده. کوم وخت چې خوشحال خان په 1018 هجری کال کې تیرا ته ولاړ، نو هغه وخت سکندر خان د 19 کلونو زلمی او د خپل پلار کلک ملګری و. د سکندر خان د شاعرۍ پسرلی په 1090 هجری کال په غوړېدو راغی او په همدغه کال کې خپل دیوان او د لیلا مجنون مثنوي لیکلی ده. د سکندر خان په دیوان کې غزلې، ببوللې، څلوریزی او پاړکې شته. په دې دیوان کې هر ډول مزامین لکه عشق، مینه، محبت، اخلاق، تصوف، سیاست، فولکلوري برخه، ویرنې، غندنې، ویاړنې، ستاینې او نور مسایل په ښه ادبي رنګ بیان شوي دي. د سکندر خان په اشعارو کې تغزلي خیال په ښه خوند په داسې ښکلي او زړه راښکونکې بڼه پکې څرګند شوي دي چې هر څوک پرې پوهېدای شي او خوند ورڅخه اخیستلی شي. د د په دیوان کې غزلو ځان ته یو خاص خصوصیت نیولی دی او په هغې کې د مینې او مستۍ جوش او سوز نه ډکې څپې ځای شوي دي. خو ګوردینکو، دا هم د سکندر خان له اشعارو یوه نمونه. د عشق په ګرانه لار کې مشتاقان کله په پښو ځي، د عشق په ګرانه لار کې مشتاقان کله په پښو ځي، په سترګو، په لیمه، په سر، په لاس نه ځي، په زړو ځي. کتله په خپل اختیار وي، زه به یار سره ساکن وم، کتله په خپل اختیار وي، زه به یار سره ساکن وم، بنده سړی به هر چیرې د خپل څښتن په کړو ځي. د مینې محبت نشتر مې هسې ځیګر پرې کړ، د مینې محبت نشتر مې هسې ځیګر پرې کړ، چې وینې اوښې دواړه مې له سترګو تر لیمو ځي. ناری مو وه نا اورم د یار په بیلتانه کې، ناری مو وه نا اورم د یار په بیلتانه کې، رودونه سیلابونه می لسترګو د وبوسی. ککان وی هم مات شي د سړی زړه د غوخو، کانی وی هم مات شي د سړی زړه د غخو عاشق چې د آشنا لډی رغما پناروسی کباب د سکندر زړه د آشنا په بلتانه کې کباب د سکندر زړه د آشنا په بلتانه کې چې بوی د وریتو غخو هو د دل گفتگوزی پسترگو پلیمه پسر پلاس نزی پزروزی د عشق پگران لارکی مشتاقان کلپ پخوسی د رادیوی مجلې د ورخمین خیال په تیر برخه کې مواوري دل چې کک د جګړې میدان ترانیک دي شوه په ساکی لخر کې د خوخی سا چلیدلې او ټولو جنگیالیو په دوښمن ورهای کړل. دا چې د یوشتم صورت په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
ورخمین خیال
یو شاهین پر لویه دخته بیا راتاو شو. دو هوسی په منډه وختلې غره ته. غرانیو بوټو ونڅل هوا ته. د فرا پراخ دخته د هوار. لمر ځلیږي خو ګرمي لا ډیره نه ده. د سرتیرو زړونه ډک له استرابه. زغروال پیلان بس څو ګامه دي لري. په وحشت په لیونتوب وهي را منډې. د ساکانو د لخکر خواتره درومی پر سمن پر تمین سپو په منډه تیر شو. یو نظر ملکی ته مخ را واړاو د کیږدۍ تر مخې تیر د باد په څیر شو. زرینې له اوښکو ډک سترګې پر جانانې د خواږ نظر برېښنا شو. حس د غره په څیر سپو ورغی په منډه د پیلانو یا غشوي لخکر مخته سهمناک گروزی تاو کن خپل سر و گذریات هم پونده ورک لن خپل آسته شل سپارن ای زوال هم به دکسی شو. دی پیلانو وحشی شوه لخکر راغه پوخ دی وسپنه دی زغرو پترنگرو نمرانه پیل مخا مخ پا کک راتاو شو. لکه تندر پر سر دی گروز گزار شو پر تندی دی گروز گزار سر ایسار شو. پیل پرزان لکه زخمی خامار را تاو شو. پیو گزار را پریوت پرزمکه نی زوالو دی پیلوان سینکر نخه کک دی بل پیل خواته تی پدیر تلوار شو. اگزریات لدیر زوخ چیغا وکڑا خپل لخ کنی شات وویست غرخواته دی پیلانو غوی من جو پر همدی زای شو. کک پر بل او بیا پر بل پیل گزار وکڑا د سالار سمن لخکر کې د پیلانو داسې الوزي د مست غربت په شانې پهلوان ککې ولاړ پر رکابونو تا ووي د غره په څیر ګرز خپل سره هر ګزار د پیل سر یا زنګون مات کړي زغروال ترنګړې ننوځي مغزو ته حیاهو ده شنګهار دی او دربا ده د کک هو د سمن د ششنهار دی اوګزریاس او نیزوال هم ورپسی دي پیلوانان دي تر پښو لاندې دل شوي خپل پیلان ورته بلا شول هیبته کک له ګرز د سره تاو کړي غورزنګ وکړي د بل پیل د ملا هډوکي په خرپ مات کړي کک له ګرز د سره تاو کړي غورزنګ وکړي د بل پیل د ملا هډوکي په خرپ مات کړي ګڼ پیلان د ډېر وهم هر خوا تښتي څه یې بېرته د پارتي لښکر ته ولاړ شو څه یې مات و ګډ ولاړ دي او ستنې دي څو یې دښته کې خواره واره په تېښته پیلوانان د ځان له ډاره ترې خواره شول څه یې راغله لاس تړلي تر ساکانو د کک ګرز په وینو سور دی د پیلانو لا یې هم له سره تاو کړي گزار وکړي اردوان هر څه پر رډو سترګو ګوري له هر پیل سره یو ټس تنګي ته ورکړي اردوان خپل دښمن وپېژاند ورای د کک
گرز یې پیژاندل ډیر پخوانه، دا له کومه شو او دلته څنګه راغی، څنګه پرې ووت له اسمانه لکه ټکه، لکه تندر را گزار شو له فلکه. اردوان له پیلوانانو خپل پیل وغوښت، آس نه کوز شو پر شاهي پیل باندې سپور شو، مخامخ یې له سپرو سره ورهی کړل، د کېږدۍ په لور روان شو په ډیر خخم. ملکې چې اردوان ولید له لرې، د خپل آس او پلنې تورې غږ یې وکړ، زرینه د جنګ کېږدۍ پردې ته ولاړه.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړئ د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسؤلینو ته ورسوئ، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0995 30 40 0 9 2 5 55، او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/ازادي راډیو.